از اینجا نمیخوایم.
مجله های خبری ما در همین جا به پایان میرسد. در یک ساعت دیگر نوریاس نوری با شما خواهد بود. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستر فروخت تاسو ستړي مشهید ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام اوریدل شي. خو د افغانستان په اړه په ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالبه هم لرو. و باورې چې د پاکستان حکومت طالبانو دا ادعا نه مني چې ګنې ملا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په باندې کړی. د بخښنې نړیواله مؤسسه د ایساف د ماموریت د تمدیدولو په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. صفی الله سنځي ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د بخښنی نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل ک غواړي په افغانستان کې د ایساف ماموریت تمدید کړي. دا باید پرې ومني که ملکیان زیانمنیږي نو ځواب ووایي. د پاکستان حکومت د طالبانو د ادارات کړه چې ګنې ملا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په بند کې دی. او د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د ډله لا هم د سولې خبرو ته تیار ده. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو دا ادعا رد کړه چې ګنې ملا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په بند کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل ملا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر پر مخ بیولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د افغان طالبانو یو ویندوی ویلي و چې ملا برادر خوشې شوی نه دی او لا هم شپې په محبس کې تیروي. ملا برادر په 2010 میلادي کال د پاکستان په کراچۍ کې ونیول شو. پاکستان د افغانستان له بیا بیا غوښتنو وروسته بالاخره تیره میاشت اعلان وکړ چې نوموړی خوشې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د ایساف د ماموریت د تمدید په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغان ملکیانو له تلفاتو مخنیوی وکړي. دغه سازمان د افغانستان د برخې مسؤلې حوري مصدق ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا لخوا د ایساف د ماموریت د تمدید په اړه اندېښنه لري او امنیت شورا باید په افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو دا ومني که چیرې ملکیان زیان ویني باید تاوان ورکړل شي.
امنیت شورا باید ایساف او امریکی همچنان افغان ځواکونو ته باید داسې فشار ورکړي هغه وخت چې د ملکي تلفات قضایا او پیشي مسببین باید وپیژندل شي متضررین ته جبران خساره ورکول شي.
اغلی مصدق زیاته کړه که چیرې تر بل اکتوبر د ایساف ماموریت تمدید شي ګډ ځواکونه مکلف دي د جګړو د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د ملکیانو د زیانمنیدو په صورت کې د خپلو اعمالو ځواب ورکړي. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي چارواکي پرون خبرداری ورکړ که د نړیوالو په مرسته افغانانو ته متبادل روزګار رامنځته نه شي افغانستان به په بشپړه توګه په یو داسې هیواد بدل شي چې په مخدره موادو متکی وي. د دې ادارې مشر یوری فیداتوف له افغانستانه په راتلونکي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د دغه هیواد د مخدره موادو ستونزه خورا جدي وبلله. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په اسمار ولسوالۍ کې څلور پاکستاني طالبان هغه وخت وژل شول چې غوښتل یې د ملي اردو په یو مرکز حمله وکړي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلي لوا ویاند محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر مهال څلور تنو پاکستاني طالبانو غوښتل چې په اسمار ولسوالۍ کې د ملي اردو په مرکز د هوان توغندی وتوغوي خو خپله د همدې هوان په چاودنه کې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او ټاکل شوې ده چې سبا جمعه په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا له ملي ټیم سره په شلوریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په دې شلوریزه سیالۍ سره به په عربي متحده اماراتو کې د کینیا په وړاندې د افغانستان سیالۍ پای ته ورسیږي. افغانستان په دې ټورنمنټ کې دوه ورځنۍ لوبې له کینیا وګټلې چې وی کولای شول د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. بیا هم خراغلاست. د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د در ډله لا هم د سولې خبرو ته تیار ده. حکیم الله مسعود په یو مرکه کې چې پرون خبره شو د پاکستان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د جدي ګام په اخیستلو کې په پاتې راتلو تورن کړ. تېره میاشت وروسته له دې چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ وسلوالو په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړ. مسعود وویل حتی که بهرني پوځیان راتلونکي کال افغانستان ووځي هم په پاکستان کې به د دوی حملې دوام وکړي. ده وویل که پر پاکستان د بې پیلوټه الوتکو بریدونه درول شي طالبان تیار دي چې د سولې خبرې وکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک تر دې مخکې د سولې د خبرو لپاره له ټولو قبایلي سیمو څخه د پاکستاني پوځیانو د وتلو او د اور بند اعلانولو شرطونه یې کول. امریکا د حکیم الله مسعود پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې مصر ته د اخوان المسلمین د زپلو او له قدرته د منتخب ولسمشر محمد مرسی د لری کېدو په خاطر د درنو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ورکړه او یو شمیر مالی مرستې ځنډولې دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل د اوباما ادارې مصر ته د مشخصو پوځي تجهیزاتو او نقدي مرسته په دې خاطر ځنډولې چې وګوري آیا د آزادو او عادلانه انتخاباتو له لارې د یو ملکي حکومت رامنځته کېدو په چارو کې د باور وړ پرمختګ کیږي. چارواکو وویل په هغو پوځي مرستو کې چې تعلیق شوی چانکونه جنگی الوتکه هلیکوپټر او توغندی شامل دي. په بیان کې ویل شوی چې واشنگتن به له مصر سره د پولو د امنیت ساتلو، له تروریزم سره د مبارزې او په سینای کې د امنیت د ټینګښت په برخو کې یو شمېر مرستې جاری وساتي. په پام کې ده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي به نن په آذربایجان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شفافیت په اړه خپل نظر څرګند کړي. پرون په سلو کې د اتیا رایو له شمیرلو سره چارواکو ویل چې ولسمشر الهام علیف نږدې په سلو کې 15 رایې وړي دي چې په دې توګه به نوموړی په لوی بریالیتوب سره د یوې بلې 15 دورې لپاره وغوره شي. د رایو نتیجه ښیي چې د مخالفینو د ائتلاف کاندید جمیل حسن علي شاوخوا 15% رایې ګټلې دي. هغه چارواکي چې په لاس وهلو تورن کړی دي. د بشري حقوقو ډلې ویلي چې حکومت آزاد رسنۍ غیر دولتي سازمانونه او د مخالفینو پلویان ځپلي او په دې هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره شرایط نه دي برابر. د هغو کډوالو چې بیړۍ یې تیره اونۍ د ایټالیا د سمندر غاړو ته نږدې ډوبه شوه د مړو شمیر 302 تنو ته ورسېد. ایټالیایي چارواکي وایي د وژل شویو کسانو شمیر هغه وخت زیات شو چې په لمبی ډوسا ټاپو کې نور مړی وموندل شول. لامبو وهونکي لا هم د نورو مړو د موندلو لټه کوي او ښایي د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. په بیړۍ کې 500 تنه سپارول چې 150 یې ژغورل شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانوئل باروسو او د ایټالیا صدر اعظم انریکولیتا پرون چهارشنبه لمبیدوسا ټاپو ته لاړل. باروسو ژمنه وکړه چې سیمې ته به نور مرسته هم ورسوي. دای وی د سلګونو تابوتونو تصویر به مې هیڅکله له ذهن نه وځي. دا هیڅوک نشي هیرولی. د یو ماشوم تابوت، د یوې مور او یو ماشوم تابوت چې هماغه شېبه زیږېدلې وه، دا داسې شی و چې ما ته یې ټکان راکړ او سخت غمجن کړ. د ایټالیا صدر اعظم انریکو لیتا وویل د وژل شوي کسانو لپاره به د جنازې رسمي مراسم ترتیب کړي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان حکومت د طالبانو دا ادعا نه مني چې ګنې ملا برادر له هم د پاکستان د حکومت په بند کړی. د بخښنې نړیوال مؤسسه د ایساف د ماموریت د تمدیدولو په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې د افغان ملکانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي.
داسې یو مستقل میکانیزم د جوړولو په خاطر چې د دې پرانا کې دا میکانیزم د ملکي تلفات قضایا تحقیق کی او د دې مستذبین باید و پیژندل شي، متضررین ته جبران خساره ورکول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوی مشورتي جرګې لپاره د امنیت ډاډ ورکوي.
امکانات چې ضرورت دی هغه موجود ده او ان شاء الله به هیڅ کوم خاص ستونزې نه وي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډو خونو مسولین د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د شوي تفاهم لیک نه عملي کېدل د افغان حکومت کمزوري بولي.
موږ ډېر ستونزې لرو لکه مال کراچۍ پورته را رسیږي، یو خو د کاغذي ادي اسناد تای مراحل چې د دې کې ډېر وخت لګیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په روان کال کې په ایران کې زیات شمېر کسان په عام محضر کې اعدام شوي او د ښځو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام هم هیروي. د پاکستان حکومت د طالبانو دا ادعا نه مني چې ګنې ملا برادر له هم د پاکستان د حکومت په بند کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل ملا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر په مخ بیولو کې مرسته وکړي. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو او ملا برادر په دې خاطر له یو بل سره تل تماسونه ډډه کړي چې نوموړی د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري په ځیر څارل کېږي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
پاکستان د طالبانو دا ادارت کړی چې ګنې اسلام آباد ملا برادر د خوشي کولو په اړه پر خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبې په ورځ دا خبره وروسته له دې وکړه چې د افغان طالبانو یوه ویندوی وویل ملا برادر خوشي شوی نه دی او لا هم د پاکستان په توقیف کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل ملا عبدالغنی برادر آزاد دی چې د پخلاینې د هدف د پرمخ بیولو لپاره له هر چا سره وویني یا تماس ونیسي. تر دې مخکې پرون د طالبانو یوه ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي و چې ملا برادر لا هم شپې ورځې د پاکستان په محبس کې تیروي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ملا برادر له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او شاوخوا یې د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی مولوي شهزاده شاهد په دې اړه بې خبري ښکاره کړه خو ویل شداده چې ملا برادر یو بل هیواد ته لاړ شي څو په آزاده توګه له طالب مشرانو سره تماس ونیولی شي.
زه د ډیرو جزئیاتو نه خبر نه یم که واقعا درسې یو ستونزې نو د دغې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د سولې د عالي شورا په نمایندګۍ باندې او په عین حال کې که دا تشویش وي او یا دا سی امتداد پیدا کئی نو دا دی غختون که مچه یا دا افغانستان تا انتقال سی البته پخپل خوکا او یا یو بل اسلامی ملتا.
پاکستان دا تیر سپتمبر پا نیمایی که اعلان وکل چه ملا برادر خوشی کرده ده. نموره پا 2013 میلادی کال دا پاکستان دا امنیتی زواکونو او دا امریکا دا سی آی اید با گردو عملیاتو که پا کراچه شارکی ونیول شو. دا برادر لنیول وروسته افغان چارواکو وویل چه نموره غوشتل چه دا افغانستان له حکومت سره دا سول خبری پیل کری.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ایساف د ماموریت د تمدیدولو په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي. دا خبره د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وکړه. میرمن مصدق د عصمت سروان د دې پوښتنې په ځواب کې چې له امنیت شورا څخه څه غوښتنه لري وویل:
نړیوال بخښنې سازمان اوس اندېښنه په دې وخت کې څرګنده کوي چې د امنیت شورا غواړي چې د ایساف مندیت تمدید کړي. خو زموږ اندېښنه دا ده چې هغه وخت چې د ایساف مندیت تر بل کال تر اکتوبر په وخت کې دا تمدید شي، خو زموږ اندېښنه دا ده چې د ایساف ځواکونو باید د خپل ټول کوشش کړي چې د ملکی وګړو تلفات تیته کی یا پای ته رسوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې د امنیت شورا باید در ایساف او امریکي همچنان افغان ځواکونو ته باید داسې فشار ورکړي او داسې یو مستقل میکانیزم د جوړولو په خاطر چې د دې پرانا کې دا میکانیزم، دا مستقل میکانیزم کولای شي چې هغه وخت چې د ملکی تلفات قضایا او پیشي دوی کولای شي چې دا قضایا تحقیق کړي او د دې مسببین باید وپیژندل شي، باید متضررین ته جبران خساره ورکول شي.
آیا دا ممکنه ده چې د جګړې او د ملکیانو د تلفات او مسببان محاکمه شي یا سزا ورکړي شي؟
خبر داده چې خوا چې دا د ضد دولتي ځواکونه دي یا د نړیوال پوځونه یا افغان پوځیانو دي، دا ټول د نړیوال د جګړې قوانینو تر رڼا باندې مسؤلیت لري چې باید د ملکی افرادو محافظت او تحفظ کړي. هغه وخت چې دا چې هر څوک به وي، خوا طالبان به وي یا نور ضد دولتي ځواکونه به وي یا نړیوال ځواکونه، امریکي ځواکونه یا د افغان حکومت ځواکونه دي، هغه وخت چې دوی د بین المللي جګړې قوانینو سرغړونه کوي خو دوی مجرم ګڼل کیږي او د نړیوالو قوانینو تر رڼا
باید دا خلک محاکمه بشي. دا خلک د افغان قوانین نه مني، مګر دوی د بین المللي یا نړیواله قوانینو تر لاندې مسؤلیت لري چې باید د خپل جرایمو ځواب ورکړي، او هغه افراد چې په قصدي توګه ملکی خلک وژني باید دوی محاکمه بشي، او همدارنګه هغه ملکی افراد چې متضرر شوي دي په دې عملیاتو باندې باید دوی ته هم جبران خساره ورکول شي. خو زمون غوښتنې دا ده چې امنیت شورا باید داسې یو محکمه یا څرګند قدم واخلي، او ټول ځواکونه چې په افغانستان په جګړو کې بوخت دي، خوا دا د افغان حکومت نړیوال ځواکونه دي یا د طالبان او بلزه د دولتي ځواکونه دي، دوی ټول باید د نړیوال قوانینو احترام کړي، او هغه وخت چې داسې یو سرغړونه پیښ شي دوی باید ځواب ورکړي د خپل اعمالو ته.
تاسو دي افغان شزو د راتلونکي په باب اندیشنه ښکاره کړې ده، ستاسو اندیشنه له څه ده راکړه؟
اندیشنه دا ده چې متاسفانه د دوه کالو را په دې خوا هغه حملې پر شزو باندې زیاته شوې ده، او مونږ او تاسو شاهدان یو چې د لغمان په ولایت کې د شزو د ریاست رئیسه دوی رئیسانو وژل شوی ده، او همدارنګه په هلمند په ولایت کې زمونږ شزینه پولیس افسران چې وو دوی وژل شوی ده، او همدارنګه زمونږ وکیلان وو یا نور شزی وو چې د اجتماعي په سطح دوی تقریبا یو شخصیت وو، هغوی تر حمله لاندې راغلی دی یا وژل شوی ده یا د دوی په یا اختطاف شوی ده. خو دا متاسفانه د افغان حکومت ناکامي ګڼل کیږي، دا د افغان حکومت ناکامي ګڼل کیږي ځکه چې د افغان حکومت نشي کولی چې تر اوسه پورې د ښځو مخصوصا هغه ښځې چې د اجتماعي په سطح یو موقف لري د دوی تحفظ برابر کړي. د دې په خاطر مونږ له افغان حکومت څخه او د امنیت شورا داسې غوښتنه کړې ده چې په افغان حکومت باندې باید فشار راوړي چې افغان حکومت باید د ښځې د تحفظ په باره کې باید یو ډېر سخت اقدامونه کوي، او د دوی تحفظ زمینه باید برابر کړي، او د دوی تحفظ زمینه د دې په خاطر ده چې له داسې حملاتو مخنیوی شي.
د بخنې د نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د څنګ مشره حوریه مصدق وچې وای د ایساف د ماموریت د تمدیدولو په درشل کې ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي. مصدق وای د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي، داسې یو میکانیزم چې د ملکي تلفاتو پیښې وڅېړي، مسببین یې وپیژني او قربانیانو ته مالي مرستې ورکړي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر کال د ایساف ماموریت تمدیدوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کابل امنیتي مسولان له عدلي او قضایي ورګانونو غواړي تر څو هغو کسانو ته عادلانه سزا ورکړي چې د جرمونو په تور د دوی لخوا نیول کیږي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر پرون په کابل کې خبرلاند وویل تر دې مخکې یو شمېر کسان چې د پولیسو لخوا د جرمونو په تور نیول شوي له مجازات پرته د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شوي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ دا اداره دوي او وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه ټولو دوسیو ته د قانون پر اساس رسیدګي کړي. په اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د مجرمینو د نیولو لپاره د پولیسو له هڅو سره سره عدلي او قضایي ارګانونه مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې بې پروايي کوي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل تر اوسه چې ګڼ شمېر کسان د درنو جرمونو په تور نیول شوي په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي. د له عدلی او قضایی ارګانونو څخه وغوښتل چې مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
ایرام از مجازات معاف نکنن و بگن برو بخری
د ویل هیله دا چې دای له سزا معاف نکړي او دا سی ونوي چې دا کس حبیب ستالف نه دی بل څوک دی. هر هغه څوک چې غوړي دا ډول کسان خوشی کړي کا په هر دولتي څوکۍ کې وی له مافیا سره لاس لري او دا یو جنایت دی. کا چیرې د دې ډول کسانو په محاکمه کولو کې کمزوري حکومت ورکول کیږي دا هم له مافیا سره لاس لرل دی. زله عدلی او قضایی ادارو غوړم چې دا ډول کسان آزاد نکړي بلکې سخت سزا ورکړي
او یار جزای زیات سرش پتی.
خغلی ظاهر سرګند کړه چې د حبیب ستالف په نوم یو تورن کس نیول شوی چې په کابل ولایت کې د وژنو غلاو او سړی تختونو په لزګونو پیښو کې لاس لري. له دې وړاندې ځینو ملي او نړیوالو ادارو هم د افغانستان په عدلی او قضایی ارګانونو کې د شفافیت د نشټوالي له امله انتقادونه کړي. څه موده مخکې یو نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان په ستره محکمه کې اداري فساد زیات دی او خلک له همدې امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان سرګنده کړي وه چې له همدې امله د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر خلک دې ته اړ کیږي چې د حکومتي محاکمو پر ځای خپلې حقوقي او نورې دوسیې وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړي. خو لوی څارنوالۍ وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د مافیایي کړیو او ډلو تر اغیز لاندې نه دي او د مجرمینو دوسیو ته د قانون له مخې پوره رسیدګي کوي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه تاسو ته ډاډ درکوم هر دوسیه چې شواهد او اسناد بشپړ وي او جرم پکې ثابت وي د افغانستان د محاکمو لخوا ورته رسیدګي شوي. د سرنوالۍ هڅه هم همدا ده چې کوم ګناهګار له قانون څخه ونه تښتي او کوم بې ګناه کس په زندان کې پاتې نشي. د کابل د امنی قومندان جنرال ظاهر وویل چې په تیره یو میاشت کې په کابل ښار کې د مجرمینو نیول زیات شوی او دا مسأله د دې لامل ګرځېدلې چې جرمونه کم شي. یو شمیر څېړونکي وایي کچېرې مجرمینو ته لازمه سزا ور نکړی شي او عدلي او قضایي ارګانونه د مجرمینو په محاکمه کولو او د عدالت په عملي کولو کې جدي اقدام ونه کړي نو د خلکو باور به پر دې ادارو نور هم کم شي.
و مرده چې د کابل امنیتي مسؤلان له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي تر څو هغو کسانو ته عادلانه سزا ورکړي چې د جرمونو په تور د دوی لخوا نیول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوی مشورتي جرګې لپاره د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. ولسمشر کرزي د یو فرمان په صادرولو سره د جمهوري ریاست د چارو ادارې مشر لوی جرګې ته د تیاریو د کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ټاکل شوی دی لوی مشورتي جرګه د یوې میاشتې په ترڅ کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو لپاره د مشورې په هدف جوړه شي. په اړه نور حالی د جمیل ظریف په راپورټ کې
جمهوری ریاست د مشورتي لوی جرګې د جوړولو لپاره د دې جرګې د آمادګۍ کمیسون ته دند سپارلې چې له هر پلوه تیاری ونیسي. په دې اړه د وزیرانو شورا د درلنشاه لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د چارو ادارې رئیس صادق مدبر د دې کمیسون د درلنشاه د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د چارو ادارې ویاند رفی فردوس ازادي رډیو ته وویل چې د دې فرمان له مخې به د کمیسون د پنځم بل ورځ خپل کارونه پیل کړي.
د دې حکم پر بنسټ د درلنشاه موظف ده چې ټول تخنیک کی تسهیلات او اداري او لوجستیکی مسائل چې د دې جرګې لپاره ضرورت ده تر مشخص تاریخ پورې ټول آمادګي ونیسي. دا حکم نوې صدر شوی ده تر د سبا نه عملی کار پیل کیږي او موږ هیله منو چې د آینده اونۍ د لومړۍ او دوهم ورځې نور جزئیات چې دا درلنشاه څنګه کار کوي او څنګه کسان په دې جرګې کې اشتراک کوي دا درلنشاه د دې جزئیات مشخص کوي او د هغه وروسته بیا اعلانېږي.
رفی فردوس د مشورتي لوی جرګې د دقیقې نیټې په حق لاڅو نه ویل خو څرګنده کړه چې د تیاری کمیسون به د دې جرګې لپاره ټول تدابیر ونیسي. جمهور رئیس کرزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې مشورتي لوی جرګې به یو میاشت وروسته وبلل شي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه به په دې جرګې کې سلام مشوري وشي. پر افغانستان د تجاوز یا تیری تعریف او له 2014 میلادي کال وروسته د بهرنۍ ځواکونو د پوځي عملیاتو دوام هغه مهم ټکی دی چې لا تر اوسه کابل او واشنگتن پرې موافقه ته نه دي رسیدلي. ولسمشر کرزی هم درس په یو بل فرمان کې د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سلنګي په شریوی کمیټې د دند سپارلې سود مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګولو لپاره لازم تدابیر ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د دې جرګې د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تیاری لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله په یو امنیتي پلان کار روان دی او ډېر ژر به نهایي شي.
موږ امنیتي ځواکونه کاملا دې ته امانه دي اوس او کولی شي چې په ښه توګه باندې په دغسې لویو سیاسي غونډو او برنامو امنیت ونیسي. کورنۍ چارو وزارت ارشد مهین صاحب معذرت شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وشي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ شي. یعنی هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هېڅ کوم خاص ستونزه ونه وي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په هکله افغان او امریکایي چارواکو له تېر یو کال راهیسې څو ځلې خبرې اترې کړې. که څه هم د دې سند په هکله د دواړو خواوو ترمنځ څو پړاو خبرې شوې، خو بیا هم پر ځینو مسایلو د کابل او واشنګټن ترمنځ اختلافات موجود دي. یو شمېر افغان کتونکي له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند د افغانستان لپاره له اقتصادي، امنیتي او سیاسي پلوه ګټور بولي، خو وایي چې په دې مسلې کې باید د ګاونډیو او سیمه هیوادونو اندېښنې هم په پام کې ونیول شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است کبری به زور آمده ایم با منی فهمی که در بلوی جرگه نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغان او پاکستان نویو چارواکو د ګډې کمیټې څلورمه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د مسؤلینو په خبره تر اوسه د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون 50% عملي شوی دی. د یادو کمیټې ګډ پلاوی د غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس ته وویل هڅه کوي د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې موجودو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مرزی احمدزی له یو افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ له یو مسؤول احمد شاه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان سوداګرو کومې مشخصې ستونزې لري.
د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډې کمیټې په څلورمه غونډه کې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو نورو مهمو مسایلو هم تفاهم وشو. په تورخم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو انټرنیټي سیستم او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د جوازونو نه لیدل د یو تفاهم لیک له مهمو برخو څخه ګڼل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال
د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغان او پاکستاني چارواکو د ګډې کمیټې راپور خو له افغان سوداګر او د غرض د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ د مسؤول احمد شاه سره مرکه خبرلو ته اوس چمتو ده.
موږ ډېرې ستونزې لرو لکه مال کراچۍ پور ته رسیږي یا خو د کاغذي یا اسناد تای مراحل چې د دې کې ډېر وخت لګیږي. په خپل وخت سره د پاکستان د کسټم چارواکي کار نه کوي او کار کې ډېر غفلت کیږي او بل طرف نه افغانی تجاران مالونه په کراچۍ کې ډېر ځنډیږي او کل وزنډول سي نو تابع دي ډیمریج کیږي.
احمد شاه صاحب څومره وخت کیږي چې افغانستان له پاکستان سره ترانزیتي توافقات لري؟
دا ترانزیتي آخري ترانزیت اپټا چې دوی سره د 1700 د اکتوبر 2013 کال کې شوی.
عرب سعودي مسلې ته چې دا توافقات ولې نه عملي کیږي ولې عملي بڼه ځان ته نه غوره کوي؟
په دې مسایلو کې پاکستان موږ سره صادقانه عمل نه کوي. په خله یو څه وی ولې عمل بل څه وي همدغه باعث د مشکلاتو ګرځي.
دا چې افغانستان د پاکستان سره ځینې نور توافقات هم لري په نور برخو کې، دا مهم تعهدات او توافقات څه شی دي؟ نور
ترانزیت څه کې دا توافق ده چې باید افغاني ترانزیت کارګو په خپل وخت سره باید بارګری سي تر څو چې تابع دي ډیمریج نسی یا د ډیټنشن چارجز نسی. ولې په کراچۍ کې مشکلات زیات دي، هغه اسناد تای مراحل نکیږي په خپل وخت سره. او بل مشکل دا ده چې دوی د دغه دی افغان ترانزیت کارگو بانډټ کریئر یا ترانسپورت پورې محدود کړي. نو دغه بانډټ کریئر ترانسپورت څه د افغاني تاجران سره ډیر زیاتې ظلم کوي. په دې وجه چې کچیرته دی پاکستانی تاجران مال راځي له کراچۍ نه تر پېښور پورې، دوی مثلا 2 لک کلداري کرایه ته نخسي اخلي، او که افغاني کارگو یا مالی له کراچۍ نه تر جلال آباد پورې دوی څلور نیم لک روپۍ اخلي د کرایې په شکل باندې، نو دا تاسو باید خپل پوسی چې فاصله د پېښور او د جلال آباد ترمنځ ټول 130 کیلومتره ده، ولی دغه 130 کیلومتره لارې کرایه مونږه 2 لک کلدارې اخیستل کیږي، چې دا بالکل غیر مسؤلانه کار ده چې دوی مونږ سره کوي.
تر اوسه پورې تاسو له افغان دولت څخه یا د پاکستاني چارواکو څخه داسې کومه غوښتنه مو کړې ده چې د ستونزې ته د پټګۍ کې خودي؟
مونږ خو همیشه خپلو حکومتي چارواکو سره په رابطه کې یو. مشکل دا ده چې مونږ مدیرتونه ډېر ضعیفه دي، خپل کارونه په خپل وخت سره نه کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مسؤل احمد شاو چې د ګډ د تفاهم د نه عملي کېدو په وړاندې د ستونزو یادونه کوله. اتنیمې بجې د صفي الله سنګزي ته ور ورکو چې د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پاکستان حکومت د طالبانو هغه ادارات کړ چې ګنې ملا برادر له هم د پاکستان د حکومت په بند کې دی. له دې مخکې د افغان طالبانو ویندوی ویلي و ملا برادر خوشی شوی نه دی او له هم په حبس کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل که په افغانستان کې د ایساف د ماموریت تمدید غواړي، دا باید پرې ومني که ملکیان زیانمنیږي باید ځواب ورکړي. ټاکل شوې ده چې سبا جمعه په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کینیا له ملي ټیم سره په شل اوریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود پرون په یو مرکه کې وویل طالبان سولې ته تیار دي، خو که پاکستان د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پرې ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې مصر ته د اخوان المسلمین د ځپلو او له قدرته د ولسمشر مرسی د لرې کېدو په خاطر د درنو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ورکړه او مالی مرستې ځنډولي. او په پام کې دا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نړیوال څارونکي نن په آذربایجان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شفافیت په اړه نظر څرګند کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستل او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. دغه راز په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستل او کتلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلای شئ. د نوی کابل ښار د جوړولو ادارې د بارک اپ سیمه په افغانستان کې د لومړني کرنیز او اقتصادي زون په توګه اعلان کړی ده. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په د راپورونو ترڅنګ د ښځو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به یوه سیمه ییز موضوع راواخلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په روان کال کې په ایران کې زیات شمېر کسان په عام محضر کې اعدام شوي دي. په دوی کې د هغه 12 کلن هلک داستان نه دی ذکر شوی چې د دغو اعدامونو د کتنې له امله په لوبو کې ځان په دار وځړو. په دې اړه به د فردا راډیو راپور له جنقا الکوزینه واورو.
کله چې 12 کلن مهران رسۍ په خپلې نازکې غاړه کې واچوله او 8 کلن ورو له پښو څخه لاسي کراچۍ لرې کړه، په ذهن کې په ایران کې اعدامونه راګرځېدلي ول او غوښتل یې هغه غمجن حالت تمثیل کړي. په حقیقت کې ځوان مهران لوبې کولې او د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د عام محضر اعدامونه په ذهن اغیز کړی و. ایرانی ژورنالیست مختار خاندانی چې مکریان خبری مؤسسې ته کار کوي د دغه پیښې په جزئیاتو ښه خبر ده. خاندانی د اګست په 1 د ځوان مهران لمړی نیورسته سم د سیزان کلاش لولم کلی ته ورساوه او د نوموړي له کورنۍ سره یې د پیښې په اړه خبرې وکړې. دی وایي
من با اعضای خانواده صحبت کردم، با پدرش، مادرش و عموهاش.
ما د مهران د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې، د هغه له پلار، مور او کاکاګانو سره. دوی راته وویل چې د مهران کوچنی ورور په دې کار کې مرسته کړې او 12 کلن مهران ځان په دار وځړاوه. د مهران ورور فکر کاوه چې هغه ټوکې کوي. څو شېبې وروسته د مهران ورور وډار شو او لویانې خبر کړل. له بده مرغه چې کله خلک ورسېدل وی کتل چې مهران مړ دی. د کوچنیانو لوبه څو شېبې وه، په دې معنا چې مهران د برېښنا پر یوستنې پورې رسۍ وتړله، ځان یې ځوړند کړ او ورور یې له پښو څخه لاسي کراچۍ راکش کړه. مهران په هوا کې ځوړند شو او دا په ایران کې د اعدامونو هسې تمثیل نه بلکې په رښتیا هم یو اعدام شو. د عفی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په راپور کې ویلي ایران په 2012 کال کې 1500 کسان اعدام کړي دي. حکومت په 310 اعدامونو اعتراف کړی او فعالانو د نورو 115 کسانو د اعدامېدو راپور ورکړی چې حکومت ورباندې سترګې پټې کړي. دغه راز د افغانستان پولې ته نږدې د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې نور 15 تنه هم په پټه اعدام شوي دي. زیات شمېر اعدامونه له نشه یي موادو سره د اړوندو جرمونو له امله بلل شوي دي. په ایران کې اکثر وختونه خلک په زندانونو کې اعدامېږي، خو تیر کال 13 کسان او یو شمېر نور سږ کال په عام محضر کې اعدام شوي دي. د ایران حکومت داسې استدلال کوي چې د قتلونو، نشه یي موادو، د قاچاق او جنسي تیري د جرمونو لپاره په عام محضر کې خلک اعداموي تر څو نور خلک یې له کولو څخه وبیریږي او عبرت واخلي. خو دا یوازې په لویانو نه، بلکې په کوچنیانو هم ناوړه اغېز کوي، او دا ځکه چې د اعدامونو نندارې ته دوی هم راټولیږي. بیا هم خاندانی په دې اړه وایي:
من در کرمانشاه که خودم اونجا زندگی میکنم بسیار از اوقات میبینم که اعدامهای خیابانی انجام میشه.
زه په کرمانشاه کې اوسېږم او په زیاتو ځایونو کې وینم چې خلک په عام محضر کې په دار ځړول کېږي. له بده مرغه وینم چې زیات شمېر کوچنیان هم د اعدامونو نندارې ته راټولېږي، او د یو شمېر کوچنیانو په نظر ممکن دا لکه یوه لوبه وي. سړی نه پوهېږي چې د دا ډول صحنو په لیدو سره به د کوچنیانو په ذهن کې څه راګرځي، خو ارواح پیژندونکي وایي د اعدامونو د صحنو لیدل حتمن په کوچنیانو او تنکیو ځوانانو ناوړه اغېز کوي.
و موندل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي په روان کال کې په ایران کې زیات شمېر کسان په عام محضر کې اعدام شوي دي، او دغو اعدامونو پر کوچنیانو د کوچنیانو پر ذهنونو هم اغېز کړی دی. دغه راز مو د 12 کلن هلک داستان هم واورېده چې غوښتل یې په لوبو سره ځان اعدام کړي، خو په حقیقت کې خپل ځان په دار وزړو او مړ شو. د یادونې وړ ده چې په ایران کې د مخدره موادو په تور یو زیات شمیر افغانان هم اعدام شوي، چې د افغانستان حکومت او دغه راز مدني ټولنو او د بشري حقونو ډلو پر ایراني چارواکو انتقاد کړی دی چې د دغو بندیانو د اعدام لړۍ ودروي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د نوی کابل ښار د جوړولو د ادارې مسولینو د باریک آب سیمه په افغانستان کې د لومړني کرنیز او اقتصادي زون په توګه اعلان کړ. د نوی کابل د پروژې اجرایوي مشر پرون په یو سیمینار کې وویل دا پروژه د افغانستان په تاریخ کې د ټولو لوی کرنیزه پروژه ده. هغه وویل دا کرنیز زون په زرګونو جریبه ځمکه کې جوړیږي چې په سلګونو میلیون ډالر به پکې پانګونه وشي. په عین حال کې د کابل والی دا کرنیز زون ګټور بولي، او د نوی کابل ښار له اوسیدونکو غواړي چې د دې پروژې په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په اړه نور حال د ګلمینه یوسف زی پر رپورت کې.
د نوی کابل ښار پراختیایي د روایي د باریکاب د کرنیز زون پروژه پر سباندې شپږ 10,000 جریبه ځمکه عملي کیږي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په دې زون کې به خصوصي سکتور 1,500,000,000 پانګه واچوي. د نوی کابل ښار د پروژې اجرایوي مشر انجینر غلام سخی حسنزاده د چهارشنبه په ورځ وویل دا کرنیز زون په دې هیواد کې تر ټولو لویه پروژه ده. هغه وویل د دې زون په جوړېدو سره به د دې هیواد کرنیز محصولات په لومړي ځل په نړیوالو معیارونو برابر دی آسیا او اروپا بازارونو ته صادر شي.
تولیدات زراعتی از این بخش
د باریکاب د دې برخه کرنیز تولیدات به ان شاء الله ډیر معیاري وي، چې وبکول شي بهرني آثار هیواد ته راوړي او نور هیوادونو بازارونو د اروپای او آسیایي هیوادونو په مرکز کې به وپلورل شي
او آسیایي صورت بگیره.
د زون به د افغانستان محصولات 40% زیات کړي او 100,000 کسانو ته به د کار زمينه هم پکې برابر شي. یو هندي مشورتي او خدماتي شرکت دی نیم کال علمی او عملی سیړنو وروسته وایي چې د باریکاب سیمه د هر ډول کرنیزو او سوداګریزو فعالیتونو لپاره برابر ده. د کابل والی عبدالجبار تقوا په باریکاب کې د کرنیز زون ګټور وباله او وی ویل
مونږ باید په تفاهم سره کینو او د دې پروژو د تطبیق لاره اسانه او لاندو لارو چارو کار واخلو. مخکې له دې چې اسناد د استملاک وټاکل شي او تفاهم ته ورسیږو، او خلک باید اجازه راکړي او مو هڅوي.
په باریکاب کې د کرنیز زون په داسې حال کې جوړیږي چې اقتصادي کارپوهان وایي کرنه او مالداري د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. هغوی وایي تر څو چې په افغانستان کې کرنې او مالداري ته اساسي پاملرنه ونه شي او په دې برخه کې ډېره پانګونه چول شي، ګمان نه کیږي چې د دې هېواد اقتصاد لکه څنګه چې تمه کیږي وده وکړي. ګلمینه یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي په تخار ولایت کې ډېرې دولتي ودانۍ ادارې ودانۍ نه لري چې باید جوړولو ته پام وشي. د دې ادارې چارواکو د تخار ولایت په پراختیایي کنفرانس کې وویل له دې جملې څخه سلګونه ښوونځي هم ودانیو ته اړتیا لري. نور حال د معصوم میوال په رپورټ کې.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي چې په تخار ولایت کې 50% ښوونځي ودانۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې رئیس عبدالخالق فرحي د چهارشنبه په ورځ د تخار ولایت په پراختیایي کنفرانس کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل د دې ولایت د ښوونځیو 50% ښوونکي هم مسلکي نه دي. نوموړي له مسؤولو او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې د تخار د خلکو دې لومړنیو اړتیاو ته ډېر پام وکړي.
پر اساس معلومات 13 ولسوالۍ شورای ولایتي
د معلوماتو له مخې دیارلس ولسوالۍ والی ولایتی شورا سیمایز محاکمه او زین نور اداری ودانی نه لري. یادونه کوم چې هلته 50% خونځي ودانی نه لري او 50% خونکي غیر مسلکی دي.
د شغل فراهید معلوماتو مخې په تخار ولایت کې 640 خونځي فعال دي چې تر درې نیم لک ډیر زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې کانفرنس کې د تخار والی عبداللطیف ابراهیمی بیا د دې ولایت امنیت په اړه ډاډ ورکړ. نو موړي لمرسته کوونکو ادارو وغوښته چې په دې ولایت کې د بیارغونې بیلابیل پروژو پام وکړي. شاغل ابراهیم د تخار قانون ته په اشاره له کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو وغوښتل چې د پانګونې لپاره ورسي. بلخ د افغانستان د پوهنې وزارت هم دا مني چې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنیز نظام لوی ستونزې دي. د دې وزارت رسنیو مسؤل کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې نه لکه ښوونځي ودانۍ ته اړتیا لري او لا هم په ټول هیواد کې 50% ښوونکي داسې دي چې باید مسلکي زده کړې ورکړل شي. شاغل حقمل وایي پوهنې وزارت پر داسې یو پلان کار کوي چې لمخې په ټولو ولایتونو کې د وخت په تیرې دوه سر یادې ستونزې حل شي.
د پوهنې وزارت د ودانۍ په جوړولو کې د یو متوازن انکشاف یا پراختیا هڅه پیل کړې. په خوونکو له نظره په ځینو سیمو کې خصوصا سویل او سویل لویدیځو سیمو کې ستنه امنیت ډېره ده. متاسفانه هلته بیا د مسلکي خوونکو ستونزه تر ودانیو ستره ده. په هغو سیمو کې چې بیا موږ کولای شو مسلکي خوونکي ولرو لکه همدا تخار یا ځینې نور ولایتونه، هلته بیا د مالي امکاناتو له ستونزو سره مخامخ یو یا لږ تر لږه اوسني استادان چې کوم دي نسبت نه امن سیمو ته هلته ښه دي.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له ګاونډي هېواد تاجکستان سره 300 کیلومتره ډېر اوږده پوله لري او په څنګ کې بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونه پراته دي. له دې ولایت څخه پخوا د ناامنیو، قاچاق او غیر مسؤولو وسلوالو د موجودیت راپور نه ورکول شوی دی، خو چارواکي وایي اوسې حالات سم شوي دي. د چارو څېړونکي وایي په ټولو ولایتونو کې باید تر هر څه ډېر پام د ښوونیز سیستم جوړولو او غښتلي کولو ته وسي چې په وسیله یې خلک له بېلابېلو ستونزو خلاصېدلی شي.
په همدې راپور سره نور د راپورونو خبرېدو ته وخت نه لرو، خو د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په یو شمېر افغانو کورنیو کې ښځو ته د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي او سلام مشوره نه ورسره کیږي. ان په ټولنه کې هم له ښځو سره جنسیتي توپیر کیږي او خبرې او نظرونه مهم نه ګڼل کیږي. دا چې ولې په دې خبرونه کې به خبرې پرې وکړو. خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم، خو په سر کې وګمه رشیدی د خزو پاړه لاند خبرونه راوړوي.
د پالیسی او پروګرامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال د خزو سولې او امنیت په نامه نړیوال کانفرنس کې خبرداري ورکړ چې د سولې پروسه به د خزو او ځوانانو لګډون پرته بریالی نه وي. د خزي سولې او امنیت نړیوال یو ورځنی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شو چې د سولې په بهیر کې د خزو د ونډې په اړه پکې بحثونه وشول.
د پالیسي او پروګرامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال جان هندرا وویل چې ښځو ته د سولې په پروسه کې د ونډې ورکولو په حق له باید بیلابیلې ډلې مشورې وکړي. هندرا وویل چې ښځو ته باید د سولې په پروسه کې ډیره او فعاله ونډه ورکړی شي. هغه هم درز وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې راتلو په برخه کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی غواړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو د ستونزو د حل په مقصد د جندر د مساواتو ټولنې جوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې عمومي مشر الوارو رودویګویز دیروني وویل چې د ټولنې باید د نوي ټکنالوژۍ له لارې د ښځو د ستونزو په راکمولو او حل کې مرسته وکړي. الوارو رودویګویز زیاته کړه د افغانستان د جندر د مساواتو ټولنې به په هیواد کې له ښځو سره د آنلاین شبکې او په مخامخ ډول د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو، د سولې په برخه کې د جندر مراتبولو او د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار وکړي.
ترنو اوریدونکو، د بیان ازادي او د خپل خوخه او ناخوخه څرګندول د هر انسان طبيعي او بنیادي حق دی. خو په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ خځو ته دغه حق نه ورکوي. خځې نه یوازې په کورنۍ او چارو کې نه پوښتل کیږي، بلکې د دوی د ژوند په اړه پریکړه کې هم د دوی خبرې ته غوږ نه نیول کیږي. دغه توپیري چلند بیا په ټولنه هم اثر پرې باسي. خځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي، نظر یې نه اوریدل کیږي، او که اوریدل هم شي ولو که پر ځای او منطقي هم وي اهمیت نه ورکول کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو پلوشه یواله داسې میرمنو ده چې په کور کې خبره او نظر نه پوښتل کیږي.
خو سرګنیم لرم، پلرګنیم لرم، شخصا زما نه څوک نظر نه غواړي. زه چې په خپل هم غواړم چې کوم نظر ورکم، مګر اب کې هغوی داسې خاص عمل نظر نه دی کړی، زما خبره یې مثلا نه ده منلې. وایي چې ته ښځه یې، ته نه پوهېږي. نو دا عقل چې ده، دا د خدای پاک د طرفه ده، نو داسې خو نه ده. موږ خو هم د خدای پاک بندګان یو. اول خاوند دی، وایي زه ځم مثلا ځمکه اخلم، یا ځم موټر اخلم، یا زه دا پیسې یو چا ته ورکوم. نو ښځه ورته څه نه شي ویلی، ته نه پوهېږي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقه وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر کورنۍ اند لور او زوی د واده په معامله کې هم خزینه پوښتي.
کونړ ولایت کې مختلف کورنۍ شته دي. بعضي د سې کورنۍ شته دي چې خزوله دونه وخت نه ورکوي چې د خز سره مثال زوی له خزه کوي، لور ورکوي، د کور وداني کوي. مثال خبره یې کوم بل پلان تړي، یعنی خزه ته به کې مشوره نه ورکوي. وز مونږه د کسخران چې زمونږه د مشران کنه هغه وخت یې زمون ته دا وخت نه ورکوي، خزو ته دا وخت نه ورکوي. حتی چې هغه چرګوې پیدا شي هغه لوي کې کنه هغه مر د بار چا سره خبره کړي، ما سره باندې دی را شوي خپل مې د سنوي چې دا خزه می دونه خواري کړي، سخت تیر کړي، د شانتي مال در واخله، د شانتي د جنو ورکړه در واخله، د شانې لکان له خزه واخله. هر شي چې کوي خو په خپل سر باندې کوي، هغه زمونږ له خزه له دونه وخت نه ورکوي.
په کلیوالو سیمو کې ډیر ځله د ښځو وړو غوښتنو خبرو ته هم غوږ نه نیول کیږي. د غزنی یو اوسیدونکو زرمینه د خپل سیمې د ځینو ښځو کیسه داسې کوي.
دغه رواج، دغه رسم دوري چې ښځه وړي هیڅ ارزښ نه لري. هیڅ ښځې ته څوک حق نه ورکوي چې خبر وکړي. ښځه حق نه لري چې ووایي چې زه د پلار کره ځم، د ما د پلار کره، پلار مې مریض ده مثلا، ورور مې مثلا واده یې ده، د خور واده مې ده. که چیرې نارینه و ته د هغو له کور، د پلار له کور له طرفه نارینه یې راځي، ایدې له نارینه و چې اجازه خو اخلي، بیا به اجازه سي وغوښتله، بیا به دغه ښځې ته وایي، راځي ورته وایي چې ورور دې راغلی ده، ورسه تا د لا د پلار راغلی ده، ورسه تا د پلار کره واده دله ده، اجازه ده. که نه و هغه ورور یې دغه د دې لیور لای دې میلو لای دې خسر لوغو جواب کړی ده، له میمن خانی نه مثلا لوغو چې به دا ورورې پلاری دغه سپکل لای دا به هیڅ نه خبره. سید ما د پلار کر واده ده، د ما د خور واده ده، لا د ما د پلار مریض ده، لا دا سره که اجازه ورکړه راځي غټه موټه تړي غریب په غول زر روانه یي، او که اجازه ورنه کړی هیڅ نه ستاتي. سید د ناری نه میلې وای سی خسر خیل وای دغه سکی
نیمه وای چې ډیر ځله د کورنۍ ناری نه خزه نه په هاو بیا خلګنی او د نظر ورکولو فرصت نه ورکوي.
خزه نشي کولای چې بیرون د کورن تصمیم ونیسه. تا د کورنۍ تصمیمونه کې کلش کورنۍ تصمیمونه نیول کیږي، که دوه ورونه سره غږیږي نو وایي چې ستا ښځه حق نه لري زموږ په منځ کې مداخله وکړي، ځکه چې دغه د غیم کور دغه هم غواړي تاسو شخصي خبرې کنه. زه نه غواړم چې د دوه ورونه په منځ کې خپل شخصي خبرې وي. حتی د کور یو تصمیم نیول کیږي ښځه نه کې پوښتل کیږي، یا د یو مور د خپل لور د زوی د واده کې نه پوښتل کیږي، او وایي چې دا دومره حق نه لري چې دا فیصله وکړي، دا فیصله باید نورو ته پرېښودل شي. یعنې ښځه غواړي چې خپل نظر وړاندې کړي، نو دوی ورته وایي چې ته په څه پوهېږي، ته له څه نه خبره یې، ته په کور کې ناسته یې، همدای کور کارونه دې صحیح دي، لاړ شي اشپزخانه ستا ځای ده. کیدلی شي ښځه ډېر ظرافتونو ته متوجه شي، نارینه هغه ته نه شي متوجه کېدلی. ډېر ښې پرېکړې وکړي په خپل هماغه ظرافتونو ته چې متوجه ده، یعنې ډېر دقیقې پرېکړې هم کولای شي.
که څه هم د لیرې پرتو سیمو په پرتله په ښارونو کې دغه مفکوره ورو ورو کمزوري شوې او ګڼې کورنۍ په دې پوه شوي چې ښځې او نارینه باید په ګډه مشوره وکړي او ټول خپل نظر څرګند کړي، خو په ځینو مسایلو کې بیا هم د ښځو او نجونو په غوښتنو او نظر سترګې پټېږي. د کابل پوهنتون محصله پاکیزه وایي چې د دې ډېر شوق و چې د زده کړو تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړي، خو چا یې دغې خبرې ته اهمیت ور نه کړ. نور کیسه د خپل کوي.
کله ما غوښتل سره لدی پانتون سره از ما ډیر شوق علاقه او کار وکړم، او زما د ماشومتوب هیله د زما ژورنالیزم سره علاقه او کار میکړای وای. ما یو وخت یو چیرته کار پیدا کونو، کله چې د غورور نه پټه کار کوم، پټ کار میکاو چې هغه کار را باندې خبر سونو په مقابل کې ودرېدو او ډیر قوي اکسلام علیک کار کو. زه هم خاموش ارته پات نه سم، ځکه زما ویل چې ستاله میافتایم زه خپل حق په خولانه نه کوم، خو ما بیا هم مرتبایله ما ماتي وخړه او زور ته تسلیم شوم، ځکه چې هغه سره را باندې زور شو. نو هغه مورته وویل وای دې ته ورته وایه چې لکه کور نه ملکه د انسان غوندې وزي، د انسان غوندې به راځي. ما په هغه وخت کې ځان سره فکر وکړو چې زه د اوس لکه د انسان غوندې نه وزم. ما کوم څه شي مې مات کړی دي. ما پوره یوه میاشت زه پړ مخې پرېوته، ما یوه میاشت وژړل، او په کور کې زما همدرد صرف زما مور و نور هیڅوک زما همدرد نه و، ځکه دی په دې خاطر زما همدردي نه کوله چې دا یاغي کیږي. که موږ دې ته ناز ورکړو دا یاغي کیږي. زما مور زما همدرد وله، هغه به راته ناسته او راته ژړل، به ګوره داسې مه کوه. بس همدا خبره ما په وخت کې بار بار ازنګې کوي وای دې ته ورته وایه چې لکه انسان غوندې به وزي، رانینی وزي، که نه بیا به د انجام ډېر خراب وي.
په کور کې د ښځو د نظر څرګندولو په حق سترګې پټول، هغوی ته د خبرو حق نه ورکول او نظر ته یې اهمیت نه ورکول بیا د ښځو جرأت وژني، او ډېر ځله چې ان ټولنې ته هم راوځي نشي کولای په زغرده خپل نظر څرګند کړي او په مهمو مسایلو کې برخه واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې همدې محدودیتونو په ښځو کې د نظر ورکولو جرأت وژلی او ځان سانسورونه یې پکې پیاوړې کړې ده.
زمنګه ټولنه داسې جوړه شوې ده چې د ښځو غږ ته، اواز ته، نظر ته څوک احترام نه کوي. د ښځې په خپل ځان سره هم ستونزه لري، یعنی خود سانسوري په ښځو کې زښته ډېره ده. کوم شی غواړي وایي، خبرې ستونې ته راځي خو د خولې نه یې نه وځي. او دا ټولنه چې ده متاسفانه ټول زور او فشار یې د ښځو په سر باندې اچولی. مکتب ته دې لاړ نه شي، خبرې دې ونه کړي، تصمیم نه شي اخیستی، او څومره جبر او ستم چې ورباندې کېږي دوی باید پټه خوله ناست دي. متاسفانه ده زمنګه اکثر دود دستورونه هم د دې سبب شوي دي چې ښځو نه دغه حق واخیستل سي یا د بیان د ازادۍ د حق نه استفاده ونه کړي. پوهاوی په دې اکله باندې په پوره ډول باندې نشته چې خلک پوه شي چې دا مې طبیعي حق دی، باید یې ووایم. نو چې په کورنۍ کې خپل غږ نشیسته، په ټولنه کې به څنګه وباسي؟ اکثره مثلا زموږ ښځې وینو ډېر تکلیفونه لري، په ځان باندې ډېر دردونه تحمل کوي. څو ته وایي ولې وایي ویلی نشم، څومره ووایم چې ناروغه یم. یعنی حتی خپل د صحت په هکله باندې دوی ځان سره هغه خود سانسوري لري.
نه یوازې د کورنۍ په کچه چې د ښځو د نظر او رایې د څرګندولو زغم نشته، دغه راز په ټولنه کې هم د ښځو نظر او رایې ته هسې چې باید احترام وشي او اهمیت ورکړل شي نه ورکول کیږي، او په ځینو حالاتو کې زغمل کیږي هم نه. په تېره ولسي جرګه کې د فراه د خلکو د استازي ملالۍ جویا نظر او خبره ونه زغمل شوه، او دا د ولسي جرګې له څوکۍ لرې شوه. میرمن شکریا بارکزی وایي چې اوس هم په ولسي جرګه کې له ښځو او د دوی له نظرونو سره جنسیتي توپیر کیږي، خو بیا هم یو شمېر ښځې خپلې خبرې کوي او نظر ورکوي، خو ګڼ شمېر نورې بیا خپله ځان سانسوروي.
په پارلمان کې اجازه اخیستل اسان هم نه ده او ډېر ستونزمن هم نه ده. که چېرته وکیل صاحبان خپله ځانونه غلی ونیسي، نو هیڅ وخت به هم اجازه ورته ورنه کړل سي. خو اجازه راکړئ چې ووایم چې دغه پارلمان و چې تر ننه پورې ژوندی د ښځو په اوازونو او نظریاتو باندې دی. نارینه هم شته دی چې چپ دي او خاموشه دي. او زه تعجب کوم چې څنګه دوی خلکو نه رایه اخیسته، څنګه دا وکیل صاحبان چې راځي ښځې او نارینه غږیږي نه، چوپه خوله ناست دي، نظر نه لري، صرف اوري. څه رقم خلک چې شی لپاره دوی ته رایه ورکړي. فکر کوم چې بیا هم که چېرته راشو د ښځو فیصدي وینو، د نارینه فیصدي وینو، او کوم جنسي تبعیض چې په پارلمان کې متاسفانه شته دی، بیا هم ښځې ښه دي غږیږي. په نه شپېته ښځو کې حداقل روزانه څلور پنځه شپږ ښځې غږیږي، او صرف نظر له دې چې دا تکراري چهرې دي که نوې چهرې دي. مګر متاسفانه خود سانسوري شته. متاسفانه هغه اعتماد به نفس باندې چې یو ښځه باید ولري کامل لحاظ باندې ورنه اخیستل سوی دی.
دینی عالم محمد الله سید زاده له دینی پلوه په مختلفو برخو کې د ښځو د نظر غوښتلو، د هغوی د خبرو اوریدلو او سلا مشورې باندې ټینګار کوي. وایي چې دا فرصت باید ښځو ته ورکړل شي چې خپله خوښه څرګنده کړي.
قرآن عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله فرمایي او امرهم شورا بینهم په خپل عمراتو کې او بل سره مشورې وکړي. دا مشوره په دې مفهوم ده چې انسان که په ټولنه کې ټولنه کې د ټولنې له وګړو سره مشوره وکړي او که په کور کې د خپل د کور له اعضاو سره مشوره وکړي چې د کور په اعضاو کې له هر څه د مخه ښځه ده، یعنې له ښځې سره باید په کورني امورو کې او همداراز بهرني امورو کې باید مشوره وکړي. ښځه له خاوند سره مستقیما د رایې او د نظر خاوند ده، حق لري چې نظر ورکړي، حق لري چې خپل رایه څرګنده کړي. هیڅ سړی باید د دې مخالفت ونه کړي، د دو رایه او د دو نظر د دې مخنیوی باید ونه کړي، د خپل نظر باید څرګند کړي په هر حالت کې.
افغان روانشناس شرف الدین عظیمی د ښځو نظر ته اهمیت نه ورکول او یا نه اورېدل ناپوهي او خرافاتي عمل ګڼي. وایي که چیرې ښځو او نارینهو ته د تعلیم زمینه برابره شي نو دغسې ستونزې لرې کیږي.
متاسفانه په افغاني ټولنه کې ځینې پخواني ځینې پاتې کلتوري کلیوالي ذهنیتونه او فرهنګونه پاتې دي چې دغه په ټوله کې دغه ذهنیت دغه مفکوره او دغه دود رسم او رواج د دې حکم کوي چې موږ باید ښځو ته ډېر حق د خبرې حق د خپل نظر د ویلو حق ورنه کړو. په دویم قدم کې نه پوهاوی ده، موږ نه پوهېږو اصلا. اکثریت ارواپوهان وایي هېڅکله د یوه فرد توانایي خبرې فکر د یوې ګروه له فکر توانایي او انرژي سره نه مقایسه کېږي. موږ په دغه نه پوهېږو چې که یو نظر دوه نظره سي، که یو لاس دوه لاسه سي، د کار نتیجه څومره پیاوړې کوي. موږ په دغه نه پوهېږو. بل دا ناپوهاوي او دا ذهنیت ولې رامنځته سوی؟ ولې موږ دومره خرافاتي یو؟ په افغانستان کې ښوونه او روزنه اتب اتیا په سلو کې افغانان سواد نه لري، یا پنځه اتیا یا پنځه اویا، خو په دغه کچه افغانان لوستې نه دي او په دغه کچه کې اکثرا ښځې بېسواده دي. نو که ښځې نالوستې څنګه کولی شي نارینه وته یا خپلې ټولنې د خپل استعداد روخي دغه خپل مسیکای او موږ هم په پستر نارینه هم نسور سره منلای؟ یعنی که خون او روزنه دود سی ټولنه لوستی سی، هم به ذهنیتونه ورکسی منفی، هم به خرافات ورکسی او هم به پوهاوی رامسسی.
شرف الدین عظیمی وایي همدا اوس چې په کومو کورنیو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر لمنځه تللی او د نظر د څرګندولو په څیر د تعلیم او په نورو برخو کې له ښځو سره برابر چلند کیږي، نو د هغې کورنۍ ټول غړي سالم او د کورنۍ او ټولنې په ګټه روزل شوي.
په کورنۍ کې چې ازادي لري، په کورنۍ کې چې هر څوک حق لري، د هغو کورنۍ سیستم چې جوړ ده، په کورنۍ کې چې مینه سته، محبت سته، اعتماد سته، احترام سته، تشویق سته، د هغو کورنۍ غړي ټول د ډېرې وړتیا، د ډېر قدرت، د ډېر ځواک څښتن دي. یعنې ټول کار کوي، ټول جرأت لري، ټول زحمت باسي، ټول تلاش کوي، ټول د کورنۍ په ګټه یو کار کوي. ښځې نر ټول خود کفا دي، ټول ځانونه رسولي دي، ټول یوه ښه کورنۍ دي. که زوی ژورنالیست ده، خور حقوقدانه ده، بل ورځ انجینر ده، ټول کاملا هغه عادي وده یا هغه سالمه وده چې دوی ضرورت ورته لري، هغه په دې کورنۍ کې ترسره سوی. نه په چا برید کېږي، نه چاته توهین کېږي، نه سویزن پیدا کېږي، نه خیانت کېږي، نه یو بل سره حسادت کېږي، نه رقابت کېږي. هېڅ ستونزه هم نه وي، کمنې هم نه وي، جنګونه هم نه وي، تربګنۍ هم نه وي. پر نفس اعتماد لري، خلاقیت یې په هغه کورنۍ کې، مینه یې په هغه کورنۍ کې، نوره ټولنه د هغې کورنۍ ته احترام لري، عاید اقتصادي د هغې کورنۍ ډېری.
اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.